ګرانو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه اجملندیم او د ازادي رډیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیوی له طالبانو سره افغانستان کې د سولې راوستلو تړون کې دوه پټ اجرایی اسناد موجود دي. دا اسناد څه کېدلی شي او د افغان لوري لپاره څه ارزښت لري؟ دا د دې خبرونې د سر موضوع ده. نور رپورټونه هم لرو. خو د خبرونې پایل خبرونو کو فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه درولې.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. طالبان ویلي تر هغه چې د دوی 15,000 بندیان د افغان حکومت لخوا خوشې نه سي، دوی به له افغان چارواکو سره خبرې و نه کړي. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ نن بیا پیل شوه. او د ایران د روغتیا وزارت نن وویل چې د کورونا ویروس له امله په دې هېواد کې 12 نور کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې له طالبانو سره افغانستان کې د سولې راوستلو تړون کې دوه مهم محرم اجرایی اسناد موجود دي. ښاغلی پامپیو د یکشنبې پر ورځ د سی بی اس تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دغه اسناد د امریکا د پوځیانو د خوندیتوب لپاره مهم دي.
There are two implementing elements that will be provided. They are secret.
They will do اجرایی عناصر چې دا دواړه محرم دي. د اجرایی نظام اسناد چې زموږ د پوځیانو د خوندیتوب لپاره مهم دي. د کانګرس هر غړي ته باید دا دوه محرم اسناد وښودل شي. طالبانو تر اوسه د دې محرم او اجرایی اسناد په اړه له ازادي رادیو سره څه نه دی ویلي، خو یو شمېر د نړیوالو چارو کارپوهان په داسې مهمو هوکړه لیکونو کې د محرمو مواردو شتون د پوښتنې وړ بولي. په دې اړه تفصیل په دې خبرونه کې اوریدای شي. بلخوا طالبانو ویلي تر هغه چې د دوی 15,000 بندیان د افغان حکومت لخوا خوشې نه سي، دوی به له افغان چارواکو سره خبرې ونه کړي. رویترز خبري اژانس لیکلي چې د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد له یاد خبري اژانس سره پر ټلیفون دا خبره کړې ده. رویترز د مجاهد له قوله لیکلي چې د 100 یا 200 بندیانو خوشې کېدل معنا نه لري. وروسته لغه چې افغان ولسمشر اشرف غني ویلي چې د بین الافغاني خبرو لپاره باید د دغو بندیانو خوشې کېدل په شرط نه وي، د وسلوالو طالبانو ویاند دا څرګندونه کړې دي. په هغه تړون کې چې د شنبې پر ورځ د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ په دوه کې لاسلیک شو، تر 15,000 د بندي د طالب بندیانو د خوشی کېدو خبره سوې ده. او ویل سوې مخکې تر دې چې د مارچ پر لسمه د افغان چارواکو او طالبانو ترمنځ مخامخ خبري پیل سي، د غزندانیان باید خوشی سي. خلاص مشر غنی وروسته په کابل کې وی خبري غونډې ته ویل چې د طالب بندیانو خوشی کېدل د امریکا نه بلکې د افغان حکومت صلاحیت دی. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ نن بیا پیل شوه. دا لړۍ د تیر 2019 کال په دسمبر میاشت کې د ژمنیو رخصتیو له کبله د دریو میاشتو لپاره ځنډېدلې وه. په اسلام آباد کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري ویلي چې د افغان کډوال په خپله خوښه افغانستان ته ځي. د یادې ادارې د چارواکو په خبره له ستنېدونکو راجستر سوو کډوالو سره پر هر کس لږ تر لږه $200 مرسته کېږي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري د معلوماتو له مخې دا مهال تر 14 لکه ډیر راجستر سوی افغان کډوال میشته چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد لري. ازبکستان د کورونا ویروس خپرېدو د مخنیوي په هدف افغانستان ته خپل الوتنې وځنډولې. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت نن دوشنبه دغه راز ویلي چې د دې هیواد ایران او ایټالیا ته هم خپلې ټولې الوتنې ځنډولې دي. تر دې وړاندې د افغان چارواکو له قوله راپور ورکړل سوی چې ازبکستان په همدې دلیل له افغانستان سره خپلې پولې تړلې او ځکنۍ تګ راتګ یې بند کړی دی. تر اوسه په افغانستان کې د کورونا ویروس یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده، خو په ازبکستان کې تر اوسه داسې کومه پیښه نه ده لیدل سوې. د ایران د روغتیا وزارت نن ویل چې د کورونا ویروس له امله 12 نور کسان په دې هېواد کې مړه شوي دي. په دې سره په ایران کې د دې ویروس له کبله د مړو شمېر 68 تنو ته ورسېد. د ایران د دولتي ټلویزیون په راپور کې نن دوشنبه وویل شول چې په نویو مړو سوو کسانو کې د ایران د مذهبي مشر آیت الله خامنهای یو سلاکار هم شامل دی. یو اویا کلن محمد میر محمدی د تهران په یوه روغتون کې نن سا ورکړه. دی د ایراني چارواکو څخه یو د دې ویروس لومړنی قرباني دی. په ایران کې د کورونا ویروس 1,501 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دوهم امریکایي وګړی چې په کورونا ویروس اخته و نن ومړ. د امریکا متحده ایالاتو روغتیایي چارواکو داسې مهال دا راپور ورکړ چې د امریکا په ګډون د نړۍ یو شمېر هیوادونو د کورونا وایروس لومړۍ پېښې په خپلو هیوادونو کې تایید کړې دي. دغه امریکایي وګړی چې شاوخوا 70 کلن و د واشنگټن سیاتل ښار ته نږدې د درملنې په یو مرکز کې مړ سو. روغتیایي مسؤلین وایي د واشنگټن په شمال لویدیځه برخه کې لسګونه نور کسان چې ناروغان دي د یاد ویروس د اخته کېدو د احتمال له کبله تر ازموینې یا درملنې لاندې دي. کویت د مارچ پر 2 نن د دې ویروس لاس نوی پېښې ثبت کړې دي چې په دې سره په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې په کورونا ویروس اخته کسان شمېر 46 تنو ته ورسېد. او د ترکیه او روسیې ولسمشران په پام کې لري د رواني اونۍ په ترڅ کې په مسکو کې سره وګوري. د ترکیه د ولسمشر دفتر نن د مارچ 2 دا خبره کړې ده. د ترکیه د ولسمشر دفتر په ویلامی کې وویل چې ولسمشر رجب طیب اردوغان به د مارچ پر 15 بل خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره د لیدو لپاره مسکو ته یو ورځنی سفر وکړي. ترکیه د مارچ په لومړۍ نیټه په یو هوایي برید کې 19 سوریایي سرتیري ووژل او د حکومت 2 جنگي الوتکې نسکورې کړې. ترکیه او روسیې چې په سوریه کې د جګړو د مخالفو لورو ملاتړي دي تروسه لیوبل سره د مخامخ جګړو ډاټه کړې ده. دغه دواړه هیوادونه لیوبل سره دفاعي او سوداګریزي اړیکې لري. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریتل فریبا ظاهر در توڑان دکړل. تفصیلی په ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله کتلای شي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویل طالبانو سره افغانستان کې د سولې راوستلو تړون کې دوه پټ اجرایی اسناد موجود دي چې د امریکایي پوځیانو د مسؤلیت لپاره مهم دي چې په ډاګه نه شي. دا چې دا اسناد څه کېدای شي په دې اړه به رپورټ ولرو. له کونړ، خوست او پکتیا څخه د خلکو د هغه هیلو او همدارنګه ملاحظاتو رپورټونه هم درسره شریکوو چې دا طالبانو او امریکا ترمنز د هوکړې تر لاسلیک وروسته یې لري. دوی هیله مندم دی او په عین حال کې یو لړو غوښتنې هم لري. اخوا د افغانستان دننه په کابل کې د انتخاباتو کړکیچ لا هم هبار نه ښکاري. دا سبات او هم پالنې انتخاباتي ټیم یو وال بیا د نوو والیانو د ګمارلو ګواښ کړی دی. په دې موضوع به هم رپورټ ولرو. همدارنګه که وخت و ځینې نور رپورټونه او موضوعات هم لرو. په اونیزو پروګرامونو کې به د ماشومانو لپاره د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام در واورو او همدارنګه د لوبو له میدانه پروګرام هم په همدې ساعت کې خپرېږي. ازادي راډیو ته وکی د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي له طالبانو سره افغانستان کې د سولې راوستلو تړون کې دوه محرم اجرایی اسناد موجود دي. خغلی پامپیو د یک شنبه پورز د سی بی اس تلویزیون سره په مرکه کې ویل دغه اسناد د امریکایي پوځیانو د مسؤلیت لپاره مهم دي. طالبانو د ازادي راډیو د غوښتنې سره سره تر اوسه دغه پټو اجرایی اسنادو په اړه ازادي راډیو سره څه نه دي ویلي. خو د نړیوالو چارو یو شمېر افغان پوهان په داسې مهمه هوکړه لیک کې د پټو مواردو شتون د پوښتنې وړ بولي. خاطر پردیس په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
د طالبانو او امریکا ترمنځ افغانستان کې د سولې راوستلو تړون تر لاسلیک وروسته د امریکایي چارواکو لخوا په دغه هوکړه لیک کې د محرم اسنادو د موجودیت په اړه څرګندونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې تیره ورځ سی بي اس تلویزیون سره خبرې کولې وویل د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې په هوکړه لیک کې د نور اجرایی محرم اسناد هم شته.
دوه اجرایی عنصرونه شته. دا دواړه محرم دي. دا اجرایی نظامی اسناد دي چې زموږ د پوځیانو د مسؤلیت لپاره مهم دي. د کانګرس هر غړي ته به دا دوه محرم اسناد وښودل شي.
خاغلی پامپیو وایي دا تړون شفاف دی او له دې ورآخوا هیڅ بله معامله نشته. نوموړي دا هم ویل چې دا تړون ژور پیچلی او ښه سنجول شوي میکانیزمونه لري چې پر بنسټ یې امریکا د خپلو اړخونو نظارت او له هغوی سره حساب و کتاب کولی شي. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ په قطر کې تر لس پړاو خبرو وروسته چې نږدې 13 میاشتې وخت ونیو بالاخره افغانستان کې د سولې راوستلو تړون په نوم هوکړه لیک د فبروري په 9 د بهرنیو هیوادونو نړیوالو سازمانونو د لسکونو استادو په ګډون په دوحه کې لاسلیک شو. اوس پوښتنه دا ده چې په یاد هوکړلیک کې دغه دوه محرم اسناد پټ پاتې کېدل څه تاثیرات درلودی شي. د نړیوالو چارو کارپوه او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز پخوانی رئیس فرامرز تمنا وایي په دا ډول مهمو هوکړلیکونو کې د محرمو موارد شتون د پوښتنې وړ دی.
تر هغه ځای چې د امریکا د ملي ګټو لپاره محرم وي موږ علاقه نه لرو چې پرې پوه شو، خو که د افغانستان د ملي ګټو لپاره وي هر هغه مورد چې د طالبانو او امریکا ترمنځ بحث شوي باید پرې پوه شو، او که داسې نه وي بیا د بې باورۍ په فضا کې خبرې هم ګټه نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر او د پوځ لوی درستیز مارک میلی چې د امریکا د استازو د مجلس له غړو سره د دغه تړون په اړه خبرې کولې ترې پوښتنه وشوه چې آیا په تړون کې کوم پټ اړخ نشته. د دوی ځواب دا و چې په دې اړه نه پوهېږي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په هوکړلیک د دغه دوو محرمو اسنادو په اړه چې پمپیو په اړه څرګندونې کړې دي له طالبانو معلومات واخلي، خو د طالبانو ویاندویانو ښاغلي شاهین او مجاهد تر اوسه په دې اړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دا پټ اسناد څه کېدای شي؟ په همدې موضوع باندې زما همکار د نړیوالو چارو له کارپوه محب شریف سره مرکه کړې. له محب شریف نه په اثر کې خاطر پردیس د دې اسنادو د امکان په اړه پوښتلی چې دا به څه شي.
یوه مهمه مسله چې زه فکر کوم په هغې ارتباط باندې دوی دا مسایل محرم ساتل، هغه دا و چې د امریکایي پوځیانو جنګي جرایم او د هغې دوسیې مسایل چې هېڅکله باید دا راپورته نه شي او هېڅکله د هغې مسایل واضح نه شي او په دې ارتباط باندې هېڅ ډول بحث او هېڅ ډول حقوقي صلاحیت د افغانستان هېڅ لوری باید دا ونه لري چې په دې ارتباط باندې ځینې مسایل راپورته کړي. دوه مسلو چې زه فکر کوم په ځینو ځایونو کې امریکایانو چې کوم ډول پلان درلود یا کوم ډول اجراءات کړي دي د هغې په ارتباط باندې هم نه طالبان او نه امریکان غواړي چې په داسې شکل معلومات ورکړي چې هغه د په اصطلاح د امریکانو د معاملې یا د هغه تعامل اصلي څیره راوباسي. په ځینو ځایونو کې داسې شی شوي چې امریکان نه غواړي هغه راویستی شي او د هغې پوره معلومات عامو خلکو ته ورکړی شي، ځکه دوی په دې فکر کې دي چې د ځینو معاملاتو چې دوی د افغان لوریو سره کړي دي یا یې د په دې اوسني تړون کې د طالبانو سره کړي دي هغه دې په تفصیلي یا په داسې شکل باندې د خلکو مخې ته راویستی شي چې اسناد ورسره وجود ولري او ملت بیا پرې خبر شي. دغه یو شی زه فکر کوم چې ښایي وجود ولري.
شریف صاحب، فکر کوئ چې دغه موارد چې تاسو ورته اشاره وکړله، یعنی دغه دوه محرم اسناد چې امریکا یادونه کې چې دا موجود دي، د دې جزئیات بل طالبانو سره هم شریک شوی وي؟
زه فکر نه کوم چې دوی د طالبانو سره شریک کړي وي، بلکې له طالبانو ښایي دا غوښتل شوي وي د دې جوړجاړي په بهیر کې چې دغسې شیونه دوی راونه باسي، ځکه که طالبانو سره یا د نورو هغه لوریو سره چې د امریکانو په ضد جنګېدلي یا حتی په افغان حکومت کې دننه پاتې شوي دي داسې مسائل شته چې هغه په افغانستان دننه او د کور نه بهر نړیوالې محکمې ته د جنګي جرایمو په شکل وړاندې کېدلی شي او یو ډول نه په یو ډول د امریکا لپاره سرخوږی راپورته کولی شي. دوی په دغې تړون کې که تاسو وګورئ هر ډول ممکنه مستقیم او غیر مستقیم ګواښي د امریکا متحده ایالاتو ته لري، کله یو کوشش کړی چې هغه په داسې شکل ځای په ځای کې په متن کې چې په هیڅ ډول باندې امریکانو ته ضرر ونه شي رسولی.
داسې محرم اسناد یا داسې محرم مادي یا فکتورونه چې په داسې په دا ډول مهمو تړونونو کې موجود وي، فکر نه کوي چې په راتلونکي کې به دغه ډول تړونونه تر پوښتنې لاندې لاړ شي؟
مفهوم او مدلول یې دا دی چې کله په کوم تړون کې کوم شی په څه شکل ومنل شول د هغې تړون ټوله محتوا بیا د همغه منل شوي مفهوم په ګیر کې وي او د هغې یرغمل ده. دوی ځکه دغسې یو شی ځای په ځای کوي چې وروسته یې هم څوک ونشي کولی په مقابل کې یو شی راوباسي.
د ثبات او هم پالنې ټاکنیزه ډله به په نږدې راتلونکي کې د څلورو نورو ولایتونو والیان معرفي کړي. دا د دې ډلې ده. دا رپورٹ لرو خو تر یوې لنډې خبرتیا وروسته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سبات او هم پالنې ټاکنیز ډله وایي چې پراتلونکو ورځو کې به د څو نورو ولایتونو لپاره والیان معرفي کړي. د دې ډلې یو غړي فضل احمد مانوي ازادي راډیو ته ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تر هوکړې وروسته د انتخاباتو د مسایلو په اړه هیڅ بحث نه دی شوی او نه کوم پرمختګ شوی دی. اخوا د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک اداره وایي والیان یوازې هغه محل د منلو دي چې د دوی له لارې د افغانستان د دولت لخوا معرفي شي. نور حال د فیروزی عزیزی په رپورټ کې.
له څو ورځو چوپتیا وروسته اوس یو ځل بیا د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډله غواړي په څو نورو ولایتونو کې هم والیان معرفي کړي. د دغې ټاکنیزې ډلې یو غړي فضل احمد مانوي ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته د ولسمشریزو انتخاباتو د لانجو د حل په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی سوی او اوس چې ولسمشر غني د لوړې مراسمو لپاره بیرته چمتووالی پیل کړی، عبدالله هم غواړي په ولایتونو کې والیان معرفي کړي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې لیک لاسلیک وروسته د انتخاباتي لانجو د حل په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. هغه کسانو چې د امریکا او هم د افغان سیاستوالو لوري منځګړیتوب کوو هغوی هم اوس کوم تګ راتګ نه لري. اوس چې ارګ د لوړې د مراسمو لپاره چمتووالی نیسي، اجرایه ریاست هم په دې اړه بیرته خپلې ناستې پیل کړي او د والیانو د معرفي کېدو بحث بیا پیل کړي.
د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې مشر عبدالله ته یوې بلې نږدې سرچینې هم ازادي راډیو ته ویلي چې ټاکل سوې په تخار، بدخشان، فاریاب او دایکندي ولایتونو کې د عبدالله له لوري والیان معرفي سي. وروسته له هغې چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون محمد اشرف غنی د ولسمشریزو ټاکنو ګټونکی او د راتلونکو نورو 15 کلونو لپاره ولسمشر اعلان کړ، د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې مشر عبدالله د ټاکنو کمیسیون پریکړه ونه منله او ځان یې بریالی وګڼه. ښاغلي عبدالله اعلان وکړ چې یو ټول شموله حکومت به جوړوي او بیا یو شمیر ولایتونو ته والیان هم وټاکل چې له خبرګونونو سره مخ شول او دا لړۍ بیا د کورنیو او امریکایي سیاستوالو لخوا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړه لیک د لاسلیک لپاره وځنډیده. خو د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک اداره وایي چې یوازې هغه والیان قانوني او د باور وړ دي چې د منتخب ولسمشر له لوري استول سوي وي. د دغه ادارې ویان سید شاه سقیم:
د قانون په اساس باندې د یو والی مقررول هغه داس د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواک ادارې لخوا یو کس معرفي کیږي ریاست جمهوریت او بیا د ولسمشر د حکم په اساس یوې سیمې ته والی د ولسمشر د استازي په توګه لیږل کیږي. خو ځینې ډلې کچیرې په خپل سر باندې دغسې والیان معرفي کوي یا په خپل سر باندې لیږي، دغه والیان نه یوازې کوم قانوني اهمیت نه لري بلکې هیڅ ارزښت هم دغه پروسه نه لري.
ولسمشر مڼې هم وایي چې اوس مهال ولسمشر محمد اشرف غنی به د کب میاشتې په 19 نیټه د راتلونکو نورو 15 کلونو لپاره د لوړې مراسم ترسره کړي. د ولسمشر غنی مرستیال ویاند د واخان مینپال:
د لوړې مراسم لکه څنګه چې په ټاکل شوی و چې پر 19 د کب کېږي، هماغه نیټه ده پر 19 د کب د لوړې مراسم ترسره کیږي.
مخکې تر دې ولسمشر مڼې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې لیک د لاسلیک یو ورځ مخکې لوړې د مراسمو خبر ورکړی وو چې د امریکایي چارواکو په خبره بیا دا نیټه وځنډیده او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لوري د ښاغلي غنی له دې پریکړې هرکلای کړی وو. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم بیرته د سولې په تړاو، په افغانستان کې د سولې د راوستلو تړون چې د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک شو، د نن په افغانستان کې هیله مندۍ پیدا کړي. په بیلابیلو ولایتونو کې خلک دغه تړون نه وروسته سولې راتګ ته هیله مند شوي، په عین حال کې خپلې ځینې اندېښنې او نظریات هم لري. له کونړ څخه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري رپورټ اورو.
غونډې ته په جنگ کې کونډې شوې میرمنې، یتیمان او نور بشمیره جنگز پولی کسان را غلی و طولو پا یوخله پا جنگ که لخکی لخواهو دور بنده و تلپات سولی غوخت نکولا. دو میرمنی چه دخ پلی کورانی غری لاس ورکری بچی او دو کورونو سرپرستی هم ورپغاره دا دوی پا خبره مرسته نگواری یوازینی هیلی پا حیوات که سولا راتلل دی. وای
زمانو مشیری نده امون طولی زنانا را وطلی خده منگل دی وطن که سولا را ولی افغانستان خده جور که منگ سولا غارو که وگی کتگی منگ خپل نارینا ورکری دی خیستا زنان منگ دی وطن ورکری دی آقا منگ نغارو چه بچیم وارو پاتشل او خواندان مرشل منگ دا غارو چه که وگی کتگی که جامان لارو کار سنگ چه منگ دا نغارو منگ ویو چه منگ وطن لخده سولا را ولی او از منگ وطن امیت کشی نور زنان برنشی
دل پسند دا انا سمه یتی معنا نو لا یو زویو ما سمه مرشو پو دکه یو دل راغله استوله کی زویو ما سمه دواله پو کور کی ولی گه در مرشو او اوان راغه او زم ولی گه دل اوس واله واری تی معنا ندی را نه سمه دو تو پن ور نشته کی چا تلی راغه دی خدای او بخی او د نور دی خدای د پکی اوان بچی می دی خدای پونک منصور می او خستا زنان دی اول خبر شول
په دغه غونډه کې ځوانانو قومي مشرانو او دینی عالمانو هم ګډون کړی و دینی عالمان وایي تل یې په هیواد کې د روان جنگ په ضد ویناوې کړي او دغه جنگ یې افغان وژنه بللې ده په جنگ کې لښکېلو اړخونو یې غوښتي چې یو بل سره خبرې پیل کړي او دغه جګړه پای ته ورسوي مولوی نور احمد غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل
ولسونه ټول د افغانستان د جنگ نه ستړي شوي مایوبین دي ټول ستړي شوي دي زما ورونو دې مایوبین دي او دې کونډو له وګورئ مالونه شهیدان شوي دي او خاوره خوړلې د افغانستان په خاوره باندې شهیدان شوي دي ای زما ورونو موږ سوله غواړو نور ستړي شوي د جنګونو نه
د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې په داسې حال کې د جنگ په ضد او د سولې په ملاتړ غونډه کیږي چې د تیرې شنبې په ورځ په قطر کې د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روغې جوړې هوکړه لیک لاسلیک شو چې دې خبرو او هوکړې افغانان دې ته هیله مند کړي چې وطن کې به یې تلپاتې سوله راشي دوی به نور له وژنو او ځورونو خلاص شي او په خپلو سیمو کې به آرام ژوند وکړي
اخوا په غزنی کې هم ګڼې داسې میندې شته چې جګړو یې د کورنۍ غړي ترې اخیستي دي خو دوی د سولې ارمانجنې دي شریفه هم هغه میرمن ده چې دوه زامنې د پولیسو په لیکو کې وژل شوي حبیب الرحمن تاثیر په اړه رپورټ لري
دا غزنی ښار ختیځ لور ته پالی لالا سیمه کې په یو زړه او سړه خونه کې شاوخوا 45 کلنه غمو وهلې او لوغړنه ښځه اوسي دا د اتو اولادونو مور شریفه ده شریفه د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي ده چې دوه مشران زامن یې د پولیسو په لیکو کې وژل سوي دي شریفه وایي د زامنو له وژل کېدو وروسته یې کور وسلوالو طالبانو ورسوځولی چې له هغه وروسته غزنی مرکز ته راکډه سوې ده شریفې په سلګو سلګو وویل میړه یې طالبانو دومره وهلی چې لاسونه او پښې ورمات کړي او اوس په رواني ناروغۍ اخته دی شریفه په ستونزمن حالت کې ژوند کوي کله چې مې له دې څخه د سولې په اړه وپوښتل راته ویې ویل
ولې نه یې خوشحاله خدای قرآن دې وکړي خدای دې موږ هته وګورې شپې د کوچنیان خدای دې دغه هته دې وګورې موږ بې جایه یې موږ په تروسه په دغه کې دوه غټې غټې دي تر دغو داسې سمې برابرې پېغلې نجونې په دوه باندې څه دوه اوس وخت کېدی کې سره پرته دا سړی داسې مخسم چې تر سره ولکه لیونی ده که په دې خبرې شریف پروت یې داسې وخت راغلی ستړی دومره دغه نه لرم چې دوه بنده واوکم
دا یوازې شریفه نه بلکې په غزنی کې په سلګونو داسې میندې شته چې په جګړو کې اولادونه وژل سوي او د سولې ارمانجنې دي دوی وایي که سوله رانه سي همداسې به د دغه میندو اولادونه په جګړو کې د شکیلو لورو لخوا وژل کېږي ډاکټر امینه حکیمي وایي سولې ته اړتیا ده
د افغانستان ښځو ډېر زیات ضرر ولیدو او دا د جنګ تاوتریخوالي مشکلات چې دي دا ښځې ویني او ښځې په دې مشکلاتو کې مچان له لاسه ورکوي خاوندان له لاسه ورکوي ورونه له لاسه ورکوي نو ډېرې زیاتې پریشانه دي او ډېرې زیاتې سولې ته خوشحاله دي چې خدای دې وکړي چې تل پاتې سوله راشي
په غزنی کې د ښځو چارو رئیس شکوریه ولی هم وایي ښځې تر نورو ډېرې له جګړو زیانمنې سوې دي، نو ځکه سولې ته هم له نورو ډېرې هیله منې دي. سوله د ټولو افغانانو لپاره ده. ټول افغانان سولې ته تږي دي، په ځانګړې توګه مېرمنې چې هره ورځ زامن له لاسه ورکوي، میړونه له لاسه ورکوي، ورونه له لاسه ورکوي. د جګړو ډېر رنځ او درد ماشومانو او ښځو ته رسېږي. اوس چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک سوې ده، د شریفي او په غزنی کې د نورو افغان برو میندو هیلې سولې ته لا ډېرې سوې دي. دوی د جګړې له ښکېلو خواوو څخه غواړي چې نور افغان وژنې ته د پای ټکی کښېږدي.
په خوست کې هم د خوست اوسیدونکي د امریکا او طالبانو ترمنځ افغانستان ته د سولې راوستلو تړون ته خوشبینه دي او هیله لري چې دا هوکړه به بین الافغاني خبرو او دایمي سولې ته لاره پرانیزي. نجیب الله لوخیل له خوست تفصیل لري.
د خوست اوسیدونکي کریوي خو د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر په دوحه کې د سولې راوستلو تړون لاسلیک کولو ته خوشاله دي، خو تر څنګ هیله لري دا تړون به تر شا نورې داسې خبرې چې په دې هیواد کې د جګړې د دوام لامل شي ونه لري. د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحدزي آزادۍ راډیو سره په خبرو کې تمه وښوده چې دا تړون به په افغانستان کې دایمي سولې ته لاره پرانیزي.
کومه توافقنامه یا پیمان چې د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ پرون په دوحه که لاسلیک شو، واقعیت دی چې دا د سولې د پاره لومړنی ستر ګام و چې د دایمي سولې د پاره په افغانستان کې یو بستر آماده کوي. خو موږ هیله من یو چې هغه اندېښنې او تشویشونه چې د ولس سره شته دي او یا له ځینو سیاسیونو سره شته دي چې ګویا د دې پیمان تر شا هغه څه چې په پیمان کې لیکل شوي د دې تر شا نور څه پټې معاملې داسې نه وي چې په افغانستان کې د یوې بلې جګړې د پیل لپاره معامله شوې وي او دا په هیڅ وجه د ولس دپاره زغم وړ نه ده.
د سولې د هوکړې په خوا کې د خلکو سیاسیونو او ښځو اندېښنه دا ده چې د جمهوریت تر چتر لاندې د تیرو 18 کلونو لاسته راوړنې له زیان او ګواښ سره مخامخې نه شي. د خوست د ولایتي شورا رئیس کفیل ریحان وایي
د ولس په نمایندګۍ غوښتنه دغه ده چې د کوم چېم چې لوستر وړي دي، کوم نظام چې لوستر وړی دی، کوم بیارغونې کورونه هم چې لوستر وړي دي، دا باید حفظ شي. تر څنګ یې افغانستان حکومت، نړیواله ټولنه، ټول مملکتونه چې دلته شتون لري، استازی شتون لري، هغه باید دوی ته کلک متوجه شي او تر سوی موږ نظام او حکومت دوام او پایښت وکړي.
په خوست کې د قومونو پیوستون شورا اجرایوي مشر سید کریم خان خاکسار بیا په افغانستان کې د نظام د اساسي بنسټونو پایښت د دې هیواد د پرمختګ او د خلکو د یووالي لپاره له اساسي شروطو څخه ګڼي.
اول خو د افغانستان بنسټونو سره باید غرض ونولی شي، د افغانستان بنسټونه په خپل ځای پاتې شي. پوتې شوه مخکې د طالبانو حکومت چې دوی د امارت په نوم جوړ کړی و چې هغه یوه ډله وه، یو طرفه و، دې سره بیا هم افغانستان خلک جوړ نه شي تللی، بیا پخوانی جنگونه تکرارېږي.
د ناظم بادشاه پرون د خوست یو بل اوسیدونکی هم وایي د دې سولې په وجود کې باید یو داسې پراخ بنسټه حکومت جوړ شي چې ټول افغانان پکې وي.
افغان شموله حکومت باید جوړ شي، داسې نه چې یو امارت د وی تربون د وی نه رسېږي نه وي. دا رقم د مزره دی چې سره کوم دلته کده مخکې چې موږ تېر انتخابات وشول اشرف غني رئیس جمهور شو، په امید کنه دا رقم ته خلکو نه خشول وي، ښه کور نه وکړي، انتخاباته کې برخه واخلي، چې وایي ګټله موږ بالکل ورته خوشبینه یو.
میاشتو پر لپسی ناستو وروسته د شنبه په ورځ چې د فبروري له 9 سره برابر وه، د امریکا او طالبانو ترمنځ افغانستان ته د سولې راوستلو تړون د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زرمی خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر غړي مولا عبدالغني برادر له لوري لاسلیک شو. د امریکا او طالبانو د هوکړې پر اساس امریکایي پوځیان به په هغه صورت کې چې طالبان پر خپلو ژمنو ودرېږي په 14 میاشتو کې له افغانستان ووځي.
یو سلو یو خزی سوله د افغان خزو له نظره.
نجیبه فایز هلمندی ما څنګه چې جهان انکشاف ته رسیدلی دی د سوله په خاطر رسیدلی. سوله خو تبن شده نعمت دی، د الله لوی نعمت دی چې موږ کولای شو په سوله کې ډیر پرمختګ وکوم. بل دا چې ارزښتونه هغه ارزښتونه موږ غواړو چې د اسلام په مقدس دین کې موږ ته الله تعالی جل جلاله راکړي دي، موږ هغه ارزښتونه او هغه حقوق غواړو، نو هیڅ امکان نه لري چې بیرته په هغه تیارو کې موږ ژوند وکړو.
د سولې پاړه د سلو خزو سرګندونې دا لړۍ د ازادي لړۍ یو نوې لړۍ ده چې تاسو یې زموږ په ویبپاڼه او همدارنګه په راډیوي خبرونو کې اورېدلی شئ. زموږ غږله ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خپرونه هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځني سپدو له 6 نوي په ټول افغانستان کې خپرېږي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د اف ایم په 100.5 په صاف او واضح توګه زموږ خبرونه اورېدل کېږي. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې کېدونکې دي. یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته چې فریبا ظاهرې دروړي.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې له طالبانو سره په افغانستان کې د سولې راوستلو تړون کې دوه محرم اجرایي اسناد موجود دي. ښاغلی پامپیو